اتصال خبرونی لیدونکو سلام. نن یک شنبه د لیندې نونسمه ده چې د دسمبر له لسمې نیټې سره سمون خوري. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ښکېلو غاړو لخوا ترسره شویو جرمونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي. لبر خو د پاکستان پاوز مشر جنرال عاصم منیر په داسې وخت کې لدغه هیواد څخه د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت پریکړې څخه دفاع کړي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم دغه هیواد ته سفر کړي. قدرمن لیدونکو، زه احسان لاریبزیم او په نننۍ خبرونه کې به په همدغه دوو موضوعاتو خبرې کوم. په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقوقو د ورځې او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 اویمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ساتنه د واکمنو چارواکو قانوني مکلفیت ده. نن د دسمبر لسمه ده چې لیندې نونسمه کیږي په نړۍ کې د بشري حقوقو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سکال دا ورځ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د تصویب د 15 اویمې کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. یونما د دغې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه بیا غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د یو باثباته سوله ییزه او سوکاله راتلونکي رامنځته کولو لپاره د بشري حقوقو مکلفیتونه منلو او ساتلو څخه د اساس په توګه کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویس پاکستان ته د خپل سفر په پای کې دغه هیواد سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزې د امریکا په همکارۍ باندې ټینګار کړی دی. ټوماس ویس د اکسپورت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر په ګډون یو شمیر لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې په مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی ویس ویلي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د پاکستان په څنګ کې درېږي. موږ د کډوالو څخه د ملاتړ په ګډون نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او شرافتمندانه چلند څخه مننه کوو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتيريش نن یک شنبه په غزه کې د اوربند لپاره یو ځل بیا امنیت شورا ته خپل غوښتنلیک سپاري. نوموړي تیره اونۍ په یو بیساري اقدام کې د امنیت شورا نه په غزه کې د چټک اوربند غوښتنه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا ویټو یا رد شوه. ګوتيريش د متحده ایالاتو په دې اقدام خواشینی ښودلې او یو ځل بیا د جګړې د درولو غوښتنه تکرار کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا دا عاجله غونډه په داسې حال کې جوړه کړې چې په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر دې دمه د غزه عامه روغتیا وزارت معلوماتو لمخې 1,408 کسان وژل شوي چې ډیری میرمنې او ماشومان دي. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتونو یو شمیر غړو هیوادونو د جرمونو نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ښکېلو غاړو لخوا ترسره شوي جرمونو په اړه پلټنو ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي افغانانو په تیرو 40 کلونو کې جګړې او له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې زغملې دي، خو تر اوسه د ترسره شویو جرمونو د محاسبې لپاره کورنی او نړیوالې هڅې ناکافی او ناکامې وي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه او د بشري حقوقو ځینې سازمانونه وایي سره لدې چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د ترسره شوی جرمونو په اړه پلټنې او د محاسبې لپاره کورنی او نړیوالې هڅې ناکافی او ناکامې وي، خو د عدالت او حساب ورکولو غوښتنه د پخوا په پرتله اوس پیاوړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا غونډه د دې لپاره بلل شوې چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو ناورین مخ په زیاتېدو دی.
افغانستان فور ا کانتری دټ هاز سین ډیکیډز اف وار
زړډړه يم چې تاسو د افغانستان په اړه خبر یاست دا سی ویو د چیل لسیزو رئیس په کې جګړه وا او کپ ملیونونه نوی نو په زرګونه کسان په کې قربان شوی دي دا یو داسې هوا دی چې په خپل تاریخ کې ډیر لږ عدالت لیدلې ده نګدی یو کال مخکې لزیاتې مودي وروسته د جرمونو نړیواله محکمې څارن ولانو په افغانستان کې د ترسره شویو جنگي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه پلټنی پیل کړې
د روان کال د دسمبر په شپږم نیټه د بخښ نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبان د بیا واکمنیدو د مخه د دغې ډلې او نورو خکیل غړو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه پلټون ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې څخه دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جرمونو د قربانیانو سره انصاف وشي، ځکه چې هیڅ قرباني د نور قربانیانو څخه د نیمګړی عدالت مستحق نه دی.
د بشري حقوقو سرغړونې د 2021 کال په اګست کې هم ونه درېدې. کله چې کچه زیات شوې وي او جدي وي، خو په افغانستان کې سرغړونې یوازې طالبانو او داعش ډلې ته محدود نه دي. فکر کوم دا د دفاع وړ نه دي.
لکه باندې یو کال رئیس د جرمن نړیوال محکمې څارنوالې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د خراسان څنګه د جرمونو په اړه خپل څرنې بیا پیل کړې دي.
The second thing that we could ask you know from the
موږ د جرمونو نړیواله محکمې له څارنوالۍ وختي ډاډ ترلاسه کړی چې په دې څېړنو کې ټول هغه جرایم وڅېړي چې د طالبانو داعش کورنۍ او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوی دي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي.
In addition we also
موږ په افغانستان کې د ویجاړې شوې مدني فضا په اړه سخت اندېښمن یو چې لکبلې مدني ټولنه اغیزمنه کوي. دا ډېره مهمه ده چې په اړه حاکم چارواکي حساب ویونکي وي.
د یادول ورډ چې افغانستان د 2001 او 2011 کلن ترمنځ د جرمنو د نړیوال محکمې تر لوننیو پلاتونو لاندې وو. تیر 2022 کال نومبر میاشت کې د جرمن نړیواله محکمې اعلان وکړ چې افغانستان کې د شوی جرمونو په اړه څېړنې بیا پیلوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د جرمونو نړیواله محکمې نه د بخښنې نړیواله ټولنې پر غوښتنو د بحث لپاره له فرانسې نه د حقوقو او سیاسي علومو استاد ښاغلی نصر الله ستانکزی او له شیکاګو نه د افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح پر سکایپ را سره دی چې دواړو ته خراغ لاستویم. په خیر علی ستانکزی سه پیل به له تاسو وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیواله محکمې څخه دا غوښتنې په داسې وخت کې څومره پر ځای او عملی دي؟
سلام له وړاندې کوم تاسو ته جناب سپاسر ته د ریټونکو ته. اساسا په افغانستان کې د جنگي جرمونو بشري ضد جرمونو لړۍ پیمن د سروي کلنه سابقه لري. ټول متخصصو ګروپونو په خپل وخت زمان کې کړی دي. افغانستان له 2003 کال نه په دغه وخت کې دغه محکمې ریټوب حاصل کړې مکلف ده. باید باقی جرایم چه باقی سیبی دیگه جواب بکنون که دیگه دره کتگوری گروپون راجی دی افغانستان دی قوانی پاوز افراد طالبان داعش او نور مسلح دلی که دیگه شیر و شلو برست کلو که جنگی که حضور در بوده او هم دارنگا بین المللی قوا دی طول جنگی جنایات داره مکوان سول راسی و امنیت راسی او عدالت تعمیل چی تا گو پوری چی جنگی جنایات محکمان نیسی عدالت واقعی دول نرد تو پده اساس در دی محکمه ضرورت ار وقت و او سمده چی متاسفان نام محبانستان که بشنی زد جرمونه در این دوام بود.
استاد تاسو جالب خبره ته اشاره وکړه. افغانستان په 2003 کې د دغه محکمې غړیتوب واخستو خو امریکا لا تر اوسه هم د دې غړیتوب نه لري. آیا دا امکان لري چې د امریکا غوندې یو هیواد یا نور خپل هیوادونه دي چې هغه د دغه محکمې غړیتوب نه لري پر هغه هم دا مسله تطبیق شي؟
په سیاسي لحاظ متاسفانه نه. اما تاسو وګورئ چې درسته ده چې د امریکا متحده ایالات دی آی سی سی یا در نروال جنایی محکمه غریتوب نلریم، اما در حیوات به افغانستان که جنگ جنایت مرتکب سمایده دی بندی خانه در لودل ده دوی بشری حقوق نقص کری دوی جنگ جنایات کری او ده با دسی و حیوات که واقع سمیده چه اگر دی آی سی سی غریتوب نلریم دا باید وڅېړل شي، اما باور نه دا چې امریکا به د پنتګون ورنکي.
مانه څنګه زه مس واسف څه فکر کوي چې اوس څه داسې تبديل شول چې د بخښنې نړیوال سازمان د دغه پلاتونو د لومړیتوب غوښتنه وکړه او دغه شل کال د غوښتنه غوښتنه نه کیده، اوس څه دی وایس شوې دي؟
ډیره مهرباني، بسم الله الرحمن الرحیم. د مونږ ډیر دروند استاد په هندستان کې زه تاسو درنو کتون کته سلامونه نیکه هیلی وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې دغه نړیوال جرایم له 2002 کال نه راپدې خو هغه د خپل حقوقي اړخ نافذ دي، او دا جرایم په افغانستان کې په متواتره توګه شوي دي او مرتکبین هم معلوم دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په خصوصا په 2008 کال کې په حدود 190 قضیه ثبت شولې، او دا د دې محکمې مکلفیت ده چې څېړنې وکړي او په هغه وخت کې څېړنې کړې وي. او متاسفانه چې هغه کم استقلالیت چې دا لري هغه تر سوال لاندې ده، او هغه مساوي والی چې د ټولو هیوادونو سره دا باید په یو رقم عمل وکړي دا محکمه هغه سوال لاندې ده. نو دا چې اوس دوی غږ راپورته کوي سره لدې چې دا یو ښه خبر ده، ځکه افغانستان خلکو ته باید عدالت ورسیږي. اما مهمه مسله دا ده چې د دې د تاخیر په خپل د سوال ورده، یعنی لازمه ده چې له محکمه هغه د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې هغه کم استقلالیت چې لري خپل فعالیت وکړي او د عدالت د لاسرسۍ لپاره کار وکړي، ځکه د دوی د وجودي فلسفه همدا ده چې دوی فقط د دغه څلور نو نړیوالو جرایمو په حق لکه چیرته غړي هیوادونه او یا هم په افغانستان کې هر هغه هیواد چې په د غړي هیواد په قلمرو کې د جرم مرتکب شي، کچیرته د دوی صلاحیت تکمیلي صلاحیت د کچیرته په هغه مطبوع هیواد کې عدالت قربانیانو ته نه پور په تامین کې نو په دې ترڅ کې به کېدای شي چې دا محکمه مداخله وکړي، تحقیقات وکړي او محکمه د خپل د اساسنامې پر بنسټ او د مطبوع هیواد په مرستې خپل کار وکړي. نو دا سوال برانګیزه ده، او دا په داسې حال کې ده چې زه په خپله د دې محکمې کړنو ته امیدواره نه یم، ځکه چې موثره نه دي. او مهمه مسله دا ده چې دا یو سیاست زده نهاد ده او تاثیر لاندې راځي د مقتدرو هیوادونو، نشي کولی چې د خپل
کلنری قانون پر بنسټ وکړي. مانا نامه سپاسب ستاسو مسپاسب خبرې مو اوریدلې. مخکې دین چې طالبان واک ته راشي تر هغه مخکې د نړیواله محکمې په خاطر تاسو یو سفر هم درلودلو، تاسو په دې باور یاستئ چې ډیر اغیزمنه نه ده د نړیواله محکمه؟
په هغه سفر کې چې موږ درلودلو نورو دوستانو او همکارانو سره د دې محکمې چې د 2008 کال د می میاشتو په هغه کې هم لویه ستونزه دا وه چې د افغانستان دولت د هغه وخت دولت دا پیشنهاد درلوده چې دا جرایم خپله خاوره کې بررسي کړي، او دې محکمې ته تقریبا 5000 کیسه مسترد ورکړي وو چې په هغه کې د خپله د افغانستان د عسکري قواوو د خارجي قواوو او همدارنګه د مخالفو وسله والو ډلو اسناد ورکړي وو چې زه فکر کوم اوس هم دغه اسناد یا برخه باید افغانستان په وزارت خارجه کې وجود ولریم. اما مسله دا ده چې د افغانستان د قضیې څېړنه رد د خارجي قواوو له جرایمو نه هېڅ امکان نه لري. مثلا تاسو وګورئ چې د بګرام په زندان کې په متواتر ډول شکنجه وجود درلودلی ده ډېر وخت دا د امریکایانو سره وه. دا مسایل او نور لکه چې موږ باسه ورته اشاره درلوده، متاسفانه لوی قدرتونه په دې باندې فشار راولي او کوښښ کوي چې دا وڅېړي. په هغه زمانه کې چې زه د یو عیاد د غړي په توګه هلته ورغلی وم، دومره مثبت اقدام شو چې هلته مستند اسناد ورکړل شول او همدارنګه دوی ریکارډ کړل، او درې سر ته رسېدلي وو چې دا جرایم د افغانستان د جزا د کور مطابق په افغانستان کې پر تعقیب باندې ورسي. متاسفانه د همان کال په اګست جمهوریت سقوط کړو دا مسله او دا پای ته ورسېد.
مانا سنگسه مز بس سنگسه او ویل چې هغه وخت داسې یو تصمیم و چې د پننه په افغانستان کې د قضایي وڅېړل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون ترڅنګ ګنشمیر نور حقوقي ادارې او قضایي ادارو شتون درلوده. څه فکر کوئ چې شې د دې معنی شول چې په افغانستان کې دا کارونه شي؟
خالکا چې استاد محترم فرمایل بحث دا و چې په افغانستان کې هغه وخت یعنی ډیره عمده ستونزې د نړیوال ځواکونو شتون و. نړیوال ځواکونو او یو طرف د قضیه د امریکای په شمول یعنی ډیره مهمه مسله په هغه کې د امریکا ولا شي د وخت ولسمشر په هغه کې ډیر قوي خبرګون کار وکړ او د دې لپاره عمده معنی شو. د دې څنګه د افغانستان د وخت په محاکمو باندې دومره باور نه و. یو خو بل مسله دا و چې په خپل د جمهوریت نظامیانو هم د ځکه د جنگي جرایم مختلف انواع لري، په هغه کې هیڅ شک نشته چې په خپل د جمهوریت لخوا نه هم یعنی کلو ډلو کې په خپل جمهوریت یو طرف واقع کېده. نو په دې اساس باندې کله چې خپل حکومت نظامیان داخل وشي په دې قضیه کې طبعا سیاسيون هم پدې کې هغه د سازمان له وجهې نه داخليږي، نو هلته به د عدالت پلي کېدل سخت کار و. نو فساد یه بل عامل و، په هغه وخت کې زیات فساد قضا کې فساد شتون درلوده، د قانون حاکمیت سم نه و، دا یو عامل و. ولی په هر حال کم تعهدی چې دی روم دی اساسنامې پر بنسټ درلوده، په خصوصا دی اساسنامې اتنوی ماده کې په مشخصه توګه د دولتونو مکلفیت کودل شوی چې په تحقیقاتو په برابرولو کې دی اسنادو د شواهدو او د مجرمینو په سپارلو دی ته ورته مسایلو کې هغه مطبوع کم هواد چې د اساسنامې منلې ده هغه باید له دې محکمې سره مرسته وکړي، او دا د محکمې خصوصا د څارنوالۍ مکلفیت و چې هغه مخته کې د خپل تحقیقات تکمیل کړي و، او هغه ډیپلوماټیکي یا له هر نورو مرجعو لخوا نه چې دوی دغه تحقیقات ته اړتیا درلوده باید کار کړی. ولی مهمه مسله دا ده چې مسله ډېره په افغانستان کې نه وله، موضوع د نړیوال سطحې د فشارونو له وجهې نه
استاد مسوا صاحب ویلی چې کورنۍ مشکلات ډیر زیات نه وو، نړیوال بود ډیر مهم و. دا کورنۍ مشکلات کې زما سره یو پوښتنه راولاړه شوه، فکر نه کوي چې مثلا دا ډول پلاتنې وشي دا به لکه په خوا په شان باندې ځینې قومي یا ځینې مذهبي ډلې ټاپلې د خپل ځان پر وړاندې تبعیض وګڼي، چې یعنی مثلا دا پلاتنې وشي دا یو سیستماتیک تبعیض ده؟ دا یو ستونزه نه ده چې په افغانستان کې دغه جرمونه نه څیړل کیږي؟
متاسفانه چې ډېر د عوامل د دغه عوامل په شمول چې تاسو ته اشاره درلوده دا وجود درلوده اوس موجود لري. اما زه فکر کوم چې که چېرې واقعا آی سی سی اراده وکړي د یو بطرف محکمې او آزادې مستقلې محکمې په توګه، نو دغه ستونزه حلیدای شي او که چېرې دا لړۍ شروع شي. اما از دنس واسب سره په دې کې موافقم چې متاسفانه دې محکمه اقدامات اکثرا تر سیاسي فشارو لاندې راځي. مثلا کله چې د جنگي جنایت باس راځي نو په افغانستان کې ورسره موږ خپل مسلح قوه که په نظر کې ونیسو تر هغه ټاپو مقامات پورې چې دوی دستور ورکړی د جنگي او ملکي خلکې وزیرې دي یا د هغوی په موجبه ځورونې دي یا بین المللي قوه دا ټول پکې راځي. بنان دوی دی او قوت پیوان شکل د اشکال او حتی د قانون مسائل نه سو استفاده کوي.
ډیر زیاته مننه وخت را سره کم وکنی، دا ډیر لوی بحث دی او خی خبري پکې دل شوې. له فرانسې نه د حقوق او سیاسي علوم استاد خاغلی نصر الله ستانګزی، او له شیکاګو نه د افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیه مرستیال خاغلی عبدل سبحان مزبا کور مودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي. ډیر مننه.
سلام
علیکم. امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر بلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د پاکستان پاوز مشر جنرال عاصم منیر له د هیواد څخه د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د استلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې څخه دفاع کړي او ویلي دي چې د اسناد نه لرونکو کډوال پاکستان امنیت او اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کوي. عمران خان له زندان د پاکستان د تګلارې غندنه کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې چې د امریکایي پلاوی په کډوالو د خبرو لپاره د هیواد ته تګ راتګ کوي.
د افغانستان لپاره د امریکای ځنګړ استازي په پاکستان کې خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی سره ملاقات کړی دی او پاکستان خارجه دفتر وایاندې ممتاز زهره بلوچ وینا ده چې د امریکای خارجه محکمې چارواکو پاکستان ته راتک سره خبره نه ده، خو د ځلې د دوی راتک په وخت هغه افغان کډوال امریکای ته لیږلو په عمل و خبرې کیږي څوک چې امریکای د مهاجرت لپاره قبول کړی دی او د ملاقاتونو له ذریعه په پاکستان یو تګلاره جوړوي چې په کومه طریقه داسې افغانان دلته ساتل کیږي.
زمانه د خیال چې امریکا هم سپدې باندې ډېر فشار په پاکستان باندې راوړي او البته دغه کسان چې کوم په افغانستان کې د غیر ملکی فوجیانو سره کارونه کړي او هغه ته الته کې خطر دی، هغه په پاکستان کې دینو دغه په حواله سره ور سره خبرې شوې او په دې باندې به ور سره نور هم خبرې اترې کوي.
بلخوا د پاکستان پوسټل لخر جنرال عاصم منیر د پاکستان حکومت لخوا دلته اخبار ملکانو د وستلو فیصله او عمل املاتړ کړی دی چې قانوني اسناد نه لري او ویلي دي د اخبار ملکان د پاکستان سلامتیا او معیشت ته خطر دی، خو سیډونکو د ارمی چیف د بیان سره اتفاق نه لري.
وی هو دلته سلويخ قانون لګیا دی او سی سلويخ 50 قانون هونه نه پورې تاسو په داسې تحقیق پتهونه لګیو چې هغه کې ویلي چې چرته داسې تجزیه کړي چې بوج څنګه جوړیږي یا د هغوی فائدې څه دي، نو چې څو پورې داسې یو فاینل لغه نه یو بنده هغې باندې کامنټ نه شي کولی. باقي چې هغوی کومه خبره کړې آرمی چیف چې دا بوج نو هغوی ته بس مې بي داسې هغوی سره انفارمیشن چې موږ سره نشته.
خو بیا ځینې څېړونکي د آرمی چیف د بیان املاتړ هم کوي.
د پاکستان د حکومت لخوا په دې فیصله چې ټول غیر قانوني بهر ملکیان اوباسي په دې به عمل کول ګرانوي، خو دا خبره هم رښتیا ده چې افغان ترانزیت لیډ لکبله پاکستان معیشت ته تاوان رسی. پاکستان ته پکار دي چې افغانستان ته دا سہولت ورکړي، خو ورسره دا خبره هم باوري کړي چې افغان ترانزیت لیډ تر مخه کم سامان د نورو هیوادونو نه د پاکستان د لارې افغانستان ته ځي هغه بیرته په غیر قانوني توګه پاکستان ته رانشي.
پاکستان د نومبر رومبه نیټه نه په زور د سبر ملکانو د وستلو عمل پیل کړی دی چې دلته اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري، او داسې خبرونه هم په مطبوعاتو کې راغلي دي چې پولیس دلته اوسېدونکو افغان کډوالو سره ناروا سلوک هم پیل کړی دی. د جیل نه جاری شوی او بیان کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زور د افغانانو وستلو په فیصله تنقید کړی دی او ویلي دي دلته موجود افغانانو سره د ګډو بيزو پر شان سلوک بند کړی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
جنرال عاصم منیر وایي کډوالو د پاکستان امنیت او اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د افغانانو کډوالو په نیولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. خو ټامس ویس لیکلي د کډوالو د خوندیتوب مسلېلو په تړاو له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو منندوی دی. په همدې موضوعاتو د خبرو لپاره له کابل نه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان سفارت د کډوالو په چارو کې پخوانی اتشا ښاغلی عبدالحمید جلیلی پر سکایپ را سره دی. سلامونه جلیلی صاحب، ستړي مشي. جنرال عاصم منیر وایي کډوالو د پاکستان امنیتي او اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، تاسو ورسره موافق یې؟
دغه موضوع خو د پاکستان د حکومت اوسنۍ موضوع نه ده، بلکې بار بار تاسو معلومه ده چې د مهاجرینو موضوع یا د کډوالو موضوع پاکستان همیشه د سیاسي فشار یا امتیازګری په خاطر باندې استعمال کړی دی او همیشه په دې حق باندې دغې سرګرمو دونی هم سیاسي په عمل پریکټیکل چې کوم زمینی حقایق دی په هغه شکل باندې دي. او اوس مهال کډوال په داسې حال کې چې د پاکستان د اقتصاد لویه برخه تشکیلوي او د خارج نه چې کډوالو څومره پیسې پاکستان ته راځي د هغې ذریعې مبادله کې ټول ډول ټیکسونه چې دي هغه کډوال ورکوي، غټ غټ تجارتونه کوي، د هغې مقابل کې ټول هغه حکومتي حقوق ورکوي، لیکن بل د هغې مقابل کې حکومت هیڅ قسم امتیاز دی ته نه ورکوي. نو دا څه ډول کېدای شي چې د دې په اقتصاد باندې بد اغې اغیزه کړی وي. او دویم ډول خبره دا ده چې د کډوال د تیر سلويختو کالونه دا یو مدني خلک دی او تر اوسه پورې چوسیږي داسې شواهد نشته دي چې او حتی د پاکستان پخوانی سرویګانی د دې ښکارندوی دي چې کډوال د کرمینل کیسز کې او نور کیسز کیسونو کې دا غي کچا بالکل ټیټه و. زما خپل یاد دي چې په 2018 کې 0.5 وایي تقریبا د صفر درجه کې و. نو دغه موضوع همیشه سیاسي استعمال شوی دا اوس هم د پاکستان حکومت هر چارواکي چې په دې اړه باندې څرګندونې کوي هغه سیاسي دي.
د طالبانو لخوا الته سفارت پرانستل شوی دی، سفیر هم الته تللی دی، برعکس پاکستان د دوی سفیر راغوښته اظهار کړی دی. سفارت دلته څه کولی شي؟ ولې چوپ دی؟
ګوري دلته یو خدا د ته ویم چې څو ډوله کډوال دي. یو هغه کډوال دي چې په خوا دلته تللي دي او پی یو آر کډونه لري، بیا دي سی سی کډونه والا دي، او ځینې هغه کډوال دي چې 2018 د اګست 15 مینه وروسته چې کله امارت حکومت دلته راغلی هغه بیل ډول کډوال دي. هغه کډوال چې خارج ته د ترانزیت په اسمان پاکستان استعمالي هغه بیل کډوال دي. بینان په دې اړوان باندې د پګ افغانستان د حکومت غوښتنه به یو څه اندازه کمزوري وي، او د دې ځکه چې کومنګ د بشري حقوقونو په اساس باندې دا موضوع ور وړاندې کو، نو پاکستان حکومت به خامخا په دې اړوند باندې استدلال کوي چې بشري حقوقو په اساس باندې دا خلک یې نه مراد کیدو، په اساس دا خلک افغانستان پاکستان ته راغلي دي، د دې حقوق نه دي ورکړی شي، نو تاسو وتال ته حقوق خوندي کې چې دلته ناراضي همدارنګ نور بنا زبیا هم دا وایم چې او دا چې په داسې حالاتو کې پاکستان یو شکلیاتي سفیر شته دی، اول سکرتر پیسې باندې سفارت سرپرستی کوي، دلته هم داول سکرتر پیسې باندې چې سفارت سرپرستی کوي، خو لیکن هغه فعالیت چې باید کشوي به هغه تر اوسه پورې سترګو نه لیدل.
جلیلی صاحب، دغه د کډواله یو اساس او بنیاد دا چې په یو هیواد کې جګړه یا نور ستونزې پیدا کیږي، د هیواد خلک بل هیواد ته تښتي، په بیړه کې وي، په منډه کې وي، هغه خو نشي کولای چې ویزه واخلي، پاسپورت واخلي، ټول د پروسس حل کړي، خو که په هغه هیواد کې ورته یو سیستم موجود وي بالکل الته دوی رجسٹر کی، دوی څنګه د کډوال ناقانونه بولی؟ دوی خو چې طالبان راغلل په یکدم په منډه باندې هغه مملکت ته واوښتې، دل څه وخت پاسپورتونه جوړ کړی وای، څه وخت ویزې جوړې کړې وای، دغه داسې یو ډیر کمزوري دلیل نه ده؟
یو خدا دې چې په دې اړوند باندې همیشه پاکستان حکومت ویلي دي چې مونږ د کډوالو په ارتباط باندې چې کله د دې د پالیسۍ موافق مونږ کې نوینسون نه دی امضا کړی، د 1955 په دې اساس باندې مونږ ملزم نه یو هیڅ ډول کډوالو ته. بل خواته د همدغه پاکستان حکومت د سوشل اینڈ پولیټیکل رائټس کمیسون امضا کړی چې دغه ټول موضوعات په هغه کې موجود دي چې تاسو ته اشاره وکوله، چې یو د خطائی کی یا مشکلات په اساس باندې یا نور عواملو په اساس باندې ځینې خلک پاکستان ته دغه شی باید دغه حقوق خوندي کی، بشري حقوق خوندي کی. بنان به هم تاسو دا موضوع یادونه کوم چې دا همیشه د سیاسي فشار په اساس باندې استعمال
شوی دی. ځکه وخت ډیر سره کم دی، کپل ډول یو بل پښتنه مراته ځواب کې ډیر ثانی وخت لرمه. دغه ټول کړهونه ستونزو راپورټونه تر راځي، خلک نیول کیږي او هلکیږي، ټکول کیږي، تا دي جنسي تعرضونو خبر هم راځي. دغه ټول کړهونه په پاکستان کې پر ژوند باندې ارزي؟
نه یار، زده خو زه بیا هم وایم هغه افغانان چې ځینې مشکل نه لري دا دلته یقینا ستاسو دا موضوع که چېرته رښتیا د هغې تفکیک وشي او یو صحیح احصایه وشي، یو کم تعداد خلک به داسې وي چې هغه دلته افغانستان کې مشکلات لري، نو بیران دا ستاسو موضوع سره بالکل موافق یم چې افغانان که خامخا خاص مشکل نه لري او یوازې اقتصادي مسایلو په اساس مانا دلته پاتې کولی شي خپل هیواد ته راشي.
ډېره مننه. له کابل نه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان سفارت په د کډوالو په چارو کې په خوانی اتشه خاغل عبدالحمید جلی کور مودان چې په خبرونه کې موږ جنو کړی رمنه. قدرمن لیدونکو، دا د اتصال خبرونه، تر بل خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای آمریکا در این هفته خوش آمدید. در اصطلاح فیلمسازی و سینما، جاگوزین یا بدلکار به فرد میگویند که با شباهت ظاهری به بازیگر اصلی یک نقش در برخی از صحنه های فیلم به جای او بازی میکند. در فیلم مستندی که همون کنون پیشکش می شود، جریان کار یک بدلکار را مشاهده خواهید کرد که با دلچسپی و علاقه به این کار آغاز کرده است. اما این شغل بار مسئولیت عظیم به امراه دارد.
مأمور اطفای بودن بهترین کار دنیاست. با این ماناست که هر روز که برای کار می آیم می دانم که به کسی کمک خواهم کرد، چه آن کمک کوچک باشد و چه بزرگ. کار در اطفای سخت است. خوب شدن در کاری که ما انجام می دهیم مستلزم آموزش و تمرین فراوان است، اما این سختی ها ارزشمند است. تمام آن کار سخت و تمریناتی که انجام می دهیم ارزشمند است، چون در نهایت ممکن است بتوانیم جان یک شخص را نجات دهیم و یا اینکه در حد اندک به او کمک کنیم. نام من پیتر لی است. من یک مامور اطفایه در مدیریت اطفایه انگلود هستم.
به نظر می رسد یک کانتینر باشم. از کنارش تیر میشم. اونا نباید از جاده خروجی استفاده کنن. هلو، ما آماده اقدام در این مورد هستم. درست است؟ بله؟
اوه، بله. آنها رفت آمد موترها را از آن قسمت قطع می کنند. عبور مرور را متوقف می کنند. هی کراس، آماده هستی؟ می توانی قسمت باز کنی و تریلر را بالا بیاری؟
من نمیتونم میخ بکشم.
کجاست؟
میخ بالای تایر است.
میخ گفتی بین تایر و تریلر است؟
بله.
خوب، گفتی دست به میخ نمیرسه؟
نمیتونم میخ بیرون بکشم.
تشویش نکو، خرابی نمیشه. ضربه خوب بود.
بله،
فکر میکنم سرعتش را تا حد زیاد کم کردیم. هر وقت ما آب را رساندن به خورت میدهم.
بله، میخوام برگردم.
بله، شاید از آن نقطه ممکن باشه.
بله،
خورت تصمیم بگی. درست است؟
بس یکی دیگه مانده.
تمرینی که انجام میدهیم عبارت از انداختن یک بوجی ریگ از روی شانه. مثلا اگر همکار من کوری باشد، من باید 10 بوجی ریگ از روی شانه هم به زمین بیاندازم. رویای کودکی من این بود که میخواستم در هالیوود نقش ایوازی را ایفا کنم. اما با عنوان یک طفل نمیدانستم که معنای این کار چیست. نمیدانم که چرا میخواستم این کار را انجام دهم. اما با یک دلیل در ذهنم این طور فکر میکردم که این کار بسیار زیاد جالب است. فکر میکنم در این وظیفه که دارم به نوعی اما نقش را بازی میکنم. در این کار این فرصت را پیدا میکنم که همه آن چیزهایی را که انجام بدهم که والدینتان به شما میگویند نباید انجام بدهید، مثل شکستاندن کلکین ها، شکستن دروازه ها با پا، خزیدن به داخل ساختمان های آتش گرفته. خب، یک همکار نقطه ای را برای تمرین پیدا کنید. ایواسکت 30 پوند وزن دارد. این تقریبا معادل وزن برخی از تجهیزاتی است که ما می پوشیم. ما انگام تمرین این واسکت ها را می پوشیم تا شرایط تمرینات ما مشابه شرایط باشد که ما در حالت واقعی در صدد مهار آتش هستیم.
این واسکت 20
پوندی است و او یک بوجی 70 پوندی.
اولین دفعه که در یک اتفایه قدم گذاشتم وقتی بود که 23 ساله بودم. وقتی به این نتیجه رسیدم که می خواهم مامور اتفایه شوم، از لحاظ سینی به اندازه کافی کلان شده بودم. و به محض آن که اکادمی اتفایه را به اتمام رسانده و برای اولین دفعه برای مهار آتش رفتم، به این وظیفه بسیار علاقه‌مند شدم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
در اکادمی اتفایه شما آموزش های اساسی را دریافت میکنید. تمام آن چیزهایی که ضرورت داره تا به طور بنیادی بفهمید که یک مامور اتفایه در داخل یک ساختمان آتش گرفته چه کارهایی را باید انجام بدهد. وقتی به عنوان مامور اتفایه داخل یک ساختمان مشتعل هستید، تجهیزات محافظتی میپوشید. ما تجهیزات تنفسی داریم، تجهیزات محافظت در برابر گرما داریم، تجهیزات داریم برای محافظت از دست‌ها و پاها. بدن ما تقریبا به طور کامل پوشیده است. به این معناست که شما هیچ چیز را نمیشنوید. این معناست که شما با دلیل وجود دود به سختی میتوانید چیز را ببینید. با این معناست که چون دستکش های زخیم پوشیده اید، به ندرت میتوانید چیز را احساس کنید. با این ترتیب تمام حواستان از شما گرفته شده. این یک احساس خیلی عجیب بود برای من. و بعد حرارت ناشی از آتش تقریبا مثل آن است که یک موی خوشکن را پشت گردن شما گرفته باشد. حرارت آنقدر داغ است که شما را به زمین فشار میدهد و این حسی است که من دفعه اول انتظار آن را نداشتم. تحت فشار حرارت به زمین خوردم. اما با مجرد که ما جریان آب را باز کردیم و با مجرد که درون آن ساختمان مشتعل آب ریختیم، توانستیم آن را سرد کنیم.
در اکادمی اتفایه مشکل ترین چیزی که در واقع توقعش را نداشتم بود علمی مسئله بود. چیزهای زیادی است که باید بخوانید و برای دریافت تصدیق نامه باید امتحانات میانی و پایانی را قبول شوید.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
استیف انگلوود یک شهر بسیار بسیار متنوع است. از مردم گرفته تا نوع ساختمان‌هایی که ما داریم. وقتی یک مامور اطفایه را ببینید و از آن سوال کنید شما چی میکنید، برای کدام شهر کار میکنید و یا اینکه اداره اطفایه شما به طور عموم چی میکند، پاسخ این قبیل سوالات معمولاً به نوع ساختمان‌ها و نوع جغرافیایی که ما داریم بستگی دارد. به طور مثال ما سرک‌های فرعی، شاهراه‌ها و راه‌های بین ایالتی داریم. بنابراین موارد زیادی از تصادفات موتر وجود دارد که ما با آن رسیدگی میکنیم.
بله، او ساختمان خاکستری در سمت راست است.
اداره اطفای عکاسی خانه است؟
اداره اطفایه سلام.
کسی اینجا است؟ لطف کنید بیرون بمانید. من در جستجو هستم. اداره اطفایه کسی اینجا است؟ هیچ خبر نبود. تا حد جالب است چون آنها در حویلی پشت خانه نشسته بودند.
میفهم دمیال اطراف دیدم.
راپور غلط بود. به نظر می رسد که کمپانی تامین کننده زنگ خطر این خانه نوع علامت خطر را از خانه دریافت کرده. به این خانه تلفن کرده اما صاحب خانه جواب نداده است. کمپانی برای این که مطمئن شود به ما تلفن کرده تا ما اطمینان حاصل کنیم که همه چیز خوب است.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ای
اداره اطفایی انگلووود نخست در اواخر قرن 19 ایجاد شد. فکر میکنم حدود سال 1888. ما فعلا 48 پرسنل یونیفرم پوش داریم که شامل خود ما و تورنها، بریدمنها و ماموران اطفایی هم میشه. همچنان ما 4 کارمند ملکی داریم.
We work a 24-hour shift. ما به طور 24 ساعت از 8 صبح الى 8 صبح کار میکنیم. روال کاری روزمره من این است که اول تجهیزات تنفسی را بررسی میکنم. سپس سایر تجهیزات را بررسی میکنم و در نهایت موتر را چک میکنم. میخواهم مطمئن شوم که اگر ضرورت باشد همان لحظه برای خاموش کردن حریق بتوانم بروم. In this department we refer to our shifts or our
در این اداره ما به نوبت‌های کاری خود یا بلوک‌های خود من حیث گروهی از افرادی که با هم در یک نوبت کار می‌کنند اشاره می‌کنیم. هر گروه کاری یک بلوک می‌باشد. من در بلوک دوم کار می‌کنم که بهترین بلوک در کل اداره ما می‌باشد. کار با همکارانم را دوست دارم.
پیتر یک مامور اطفایی بسیار خوب است. او علاقه فراوان به کار داره. او به این شغل افتخار میکنه و همواره علاقه‌مند فراگیری است. او علاوه بر این که یک مامور اطفایی خوب است، آدم بسیار خوبی هم است.
پیتر عالی است. این که ما او را اینجا با خود داریم بسیار خوب است. او عاشق تمرین و عاشق آموزش به افراد جدید است و ما قطعاً 100% به او اعتماد داریم.
او قطعاً کسی است که اگه سوالی داشته باشم میخوایم از او بپرسم. گاهی اوقات احساس میکنم که مزاحم او میشم چون همیشه از او سوال میپرسم، اما میفهمم که درک میکنه. فکر میکنم او دوست داره که ما از او در مورد مسائل مختلف سوال کنیم.
وقتی ما به کمک همدیگر ضرورت داریم آن کمک در دسترس است. وقتی ضرورت داریم که به همدیگر اعتماد کنیم آن اعتماد از قبل موجود است. ضرورت نیست که در کار خود ریسک بگیریم چون ما از قبل یکدیگر را به خوبی میشناسیم، زیرا در کنار هم با سختی کار کرده ایم و این یک موضوعی ارزشمند است. این یک وسیله تمرینی است که ما از آن استفاده میکنیم. او آن دروازه را مهیا میکند و در هنگام تمرین ما از آن استفاده میکنیم. خب، برای آن که مشخص کنیم چه کسی اول می رود، ما دروازه را برای شما آماده می کنیم. ما شروع می کنیم. هی کراوس، متوجه هستی که کجا می ریم؟ خوب است. نایس. در کودکی من موترهای اطفایه را می دیدم، اما هیچ مامور اطفایه‌ای که اصالتاً از کره جنوبی باشد نمی دیدم. در واقع تا پیش از 22 یا 23 سالگی هیچ مامور اطفایه‌ای را نمی شناختم. این که کوریایی های زیاد در میان ماموران اطفایه نیستند جای تعجب ندارد، زیرا فرهنگ مهاجران کوریایی ساکن امریکا طوری است که بر خدمات عمومی مانند پلیس، اطفایه و خدمات اضطراری و عاجل تاکید نمی کند. تاکید آن فرهنگ بر مشاغل متداول است: دکتر، حقوقدان، حسابدار و یا داشتن کسب و کار کوچک. فکر می کنم اگر به امریکایی های کوریایی الاصل معلومات بیشتری در مورد ماموران اطفایه داده می شد، آنها به این کار علاقه‌مند می شدند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
چطور هستی؟ مشکل چیز جناب؟
ببخشید شما را مجبور کردیم اینجا بیاید.
نه تشویش نکنین، چی کدام میتونم؟ سطح فاضلاب دوباره بالا آمده.
اونا به من گفتن قبل از اینکه اونا کدام کاری کرده بتونن باید اول شما بیاین.
درست است. دلیلی که از ما برای رسیدگی به این گونه موارد کمک می‌خواهند این است که گاه آب وارد تجهیزات برقی می‌شود و یا وارد خروجی‌های برق می‌گردد و این مسئله خطر برق گرفتگی و نیز آتش‌سوزی را به همراه دارد. آنچه ما می‌توانیم انجام بدهیم این است که مسیر آب را قطع کنیم و یا حداقل میزان خسارت به ساختمان را کمتر کنیم. در این مورد این مرد زود متوجه موضوع شد و توانست خودش آب را قطع کند. در جریان شفت 24 ساعته اگر برای رسیدگی به یک مورد عاجل از ما کمک خواسته نشود ما در خوابگاه خود در منزل بالا استراحت میکنیم.
گری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شفت دیروز مانند آن بود که با بهترین آدم ها کار میکنم، بنابراین هر روزی که اینجا هستم یک روز عالی است، اما واضح است که من دوست دارم به خانه برگردم و خانواده ام را ببینم. 24 ساعت یک مدت طولانی برای دور بودن از خانواده است.
ما هم دیگر را در کلیسا دیدیم، کلیسایی که شوهرم از دوران کودکی به آنجا می رفت. ما هر دو در گروه سرود کلیسا بودیم. پیتر گیتار می زد و من آواز می خواندم.
15 سال قبل همدیگر را ملاقات کردیم و حدود 10 سال قبل ازدواج کردیم. ما دو فرزند داریم، 4 ساله و 4 ماهه. نام هایشان متیو و رایان است و بچه های فوق العاده هستند. داشتن اطفال همه چیز را تغییر می دهد. امیدوارم که این تغییر برای من در جهت مثبت بوده باشد.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
Hey Greg, چطور هستی برادر؟ How you doing, brother? How are you? چطور هستی؟
دست چپتان؟
چپ بسیار خوب.
ای وزی طرف می آمد.
جای تعجب نیست. موتر در وضعیت پارک است؟
بله، در وضعیت پارک است.
بسیار خوب. تیم مدیریت استراری خیلی زود می آید. بسیار خوب. سرتون به جای خورد؟
تا اینجایی که می دانم نه، اما یک صدای برخورد خیلی هوا را شنیدم.
درست است. کمی بلند بود. درست است؟ بسیار خوب.
بله. من کمی گیج شدم، اما نمی دانم که علت آن دود متصاعد شده از خیابان بود. کمی مرا ترساند.
کار درست کردید که در موتر ماندید، اما موتر شما خاموش است. موترتان در وضعیت پارک است.
در وضعیت پارک است. موتر من خاموش است.
Not everybody can do this. Not everybody is cut out for this. مطمئن نیستم که هر کسی بتواند این کار را انجام دهد. هر کسی برای این کار ساخته نشده. من نمیخواهم کسی را حذف کنم، اما این شغل بار و مسئولیت عظیمی به امرا دارد. مامور اطفایه بودن یکی از محدود مشاغلی است که در امریکا باقی مانده است. مردم به اداره اطفایه اعتماد دارند. آنها آنچی را ما انجام میدهیم زیر سوال نمیبرند. آنها نمیپرسند که ما چرا اینجا هستیم و هر وقتی که ما کار خود را انجام میدهیم مردم توقع دارند که ما آن را با خوبی انجام بدهیم. توصیه من به مامور اطفایه آینده این است که صرف نظر از آن که چی میکند و کجا میرود، مطمئن شود که همیشه چیزهای نو یاد بگیرد. هیچ وقت یادگیری را متوقف نکنید.
بینندگان ارجمند، فیلم های مستند این هفته صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. شاد و سلامت بمانید تا درود دیگر و مستند دیگر. پدرود.